دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو سلام زه نو شب آشنا تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اورئ
السلام علیکم درنوندونکو زه اشقلا رحیم زویم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اورئ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد ناټو په افغانستان کې اروپایي ټولنې او یوناما د افغانستان د حکومت او طالبانو لخوا په لوی اختر کې د اوربند د اعلان هرکلی کړی. ښاغلي خلیزاد ویلي دي تمه ده چې لوی اختر ټول افغانان د تفاهم او متقابل درناوي لپاره تلپاتې سولې ته نږدې کړي. خلیزاد په دې اړه په ټویټر کې لیکلي دي، منګ پختر کې د طالبانو لخوا د اوربند اعلان او د افغانستان د حکومت د متقابل اعلامي هرکلی کوو. په افغانستان کې د ناټو ماموریت په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د طالبانو دا ګام باید زر تر زره د بین الافغاني خبرو سبب شي. افغانان سولې ته اړتیا لري او ناټو د افغانانو تر څنګ ولاړ ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما هم د طالبانو او د افغانستان د حکومت لخوا په اختر کې د اوربند اعلان هرکلی کړی. یوناما ویلي دي چې د بندیانو آزادول او د تاوتریخوالي کمول به د افغانانو ترمنځ خپلمنځي خبرو ته لار خلاصه کړي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشال له دندې استعفا ورکړې ده. ښاغلي مشال په ټویټر کې لیکلي دي چې د نورو لوړو زده کړو د ترسره کولو او ځینو معذرو له مخې د کار دوام ورته ستونزمن شوی دی. نوموړي ویلي دي چې د تیر کال د لندۍ میاشتې پر 25 نېټه یې ولسمشر محمد اشرف غني ته خپله استعفا وړاندې کړې وه او د روان کال د زمري میاشتې په 15 نېټه یې خپل دوهم استعفا لیک هم ولسمشر ته وړاندې کړی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت اختر په ورځو کې د کورونا وبا د پیښو د زیاتېدو ترڅنګ د کانګو تبې د ناروغۍ د خپرېدو خبرداری هم ورکړی. د ارشاد حج او اوقاف وزارت هم د اختر لمونځ پر مهال د خلکو نه غوښتي دي چې روغتیایي سپارښتنو ته د جدي پاملرنه وکړي. د عامه روغتیا د وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني په افغانستان کې د کورونا د وبا په وړاندې روانه مبارزه وستایله. هغه ویل که په لوی اختر کې خلک د عامه روغتیا وزارت روغتیایي سپارښتنو ته پاملرنه ونه کړي نو دا حالت بیرته خرابېدای شي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوري. د همڅو نړیوال خبرونه د ایران د سپاه انقلاب ځواکونه وایي د فارس خلیج حساسو سیمو سره نږدې د بلستیک توغندیو ازمایښت کړی. د دې ازمایښت نه یوه ورځ وړاندې ایراني ځواکونو د هرمز تنګي سره نږدې چې د نړۍ 15 برخه تیل تیریږي د امریکا د پوځي کښتۍ ته ورته یوه کښتۍ اوبو ته کته کړله. د ایران په سرکاري تلویزیون کې د دغو تمرینونو ویډیوګانې خپرې شوې دي. په ویډیوګانو کې ښودل کېږي چې تمرینونه په رڼا ورځ په یوې دښته کې کېږي. د لمبو او دود نه وروسته څلور توغندي د اسمان په لور توغول کېږي. د انقلاب ساتونکو ځواکونو په اعلامیه کې دا نه دی ویلي چې څه ډول توغندي ازمایلي دي، خو وایي دا لومړی ځل دی چې دا ډول ازمایښت کوي. حاجیانو نن د چهارشنبې په ورځ په مکې معظمې کې د حج مراسم په طوافونو پیل کړل. ټولو حاجیانو ماسکونه تړلي ول او د یو بل نه یې د شپږ فوټو په اندازه فاصله هم مراد کړې وه. سعودي عربستان ته هر کال شاوخوا 2.5 میلیونه کسان د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو نه د حج کولو دپاره ځي، خو سږ کال د کورونا ویروس له کبله د سعودي عربستان حکومت اعلان کړی و چې یوازې په سعودي کې دننه 10,000 سعودیان د قرعه کشۍ د یوه ځانګړي پروګرام د لارې حج کولی شي. د امریکا د متحده ایالاتو لوی چرنوال ویلیام بار نن د کانګرس غړو ته وویل چې د اوریګان ایالت په پورتلند ښار کې د مظاهرو د کررولو لپاره د فدرالي ځواکونو مداخله ضروري وه. کاغلی بار د کانګرس د یو شمیر دیموکراتو غړو هغه ادعاوې هم رد کړلې چې ګواکې دی د امریکا په متحده ایالاتو کې د قانون د واکمنۍ په ځای جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته ډیر وفادار دی. د پورتلند په ښار کې له 2 میاشتو راهیسې مظاهرې پیل شوې دي، خو اوس د شپې لخوا د هغه ښار محکمې مخې ته فدرالي ځواکونو سره د نښتو له امله زور اخلي. د امریکا لوی چرنوال د فدرالي ځواکونو د تخنیکي ټیم د مداخلې ملاتړ وکړ او ویل چې هغه څه چې د شپې لخوا د محکمې مخ ته کیږي مظاهرې ورته نشو ویلی. دا په هر معنا د امریکا د متحده ایالاتو پر حکومت برید دی. مظاهره کوونکي په ټول امریکا کې په دې نظر دي چې د هیواد په پولیسو کې سیستماتیک تعصب یو جدي ستونزه ده، خو ویلیام بارې نه مني. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په غوښتنې پریکړه کړې ده چې د جرمني نه 6,400 امریکایي عسکر بیرته هیواد ته ستانه کړي. پینټاګان همدارنګه ویلي دي چې 5,400 امریکایي عسکر چې په جرمني کې پاتې دي د اروپا نور هیوادونو ته به انتقال شي. امریکا اوس مهال په جرمنی کې شپږ درزره عسکر لري. دا عسکر د منځنی ختیځ او افریقایي هیوادونو کې په عملیاتو کې مهمه ونډه لري. خو جمهور رئیس ټرمپ وایي دا چې جرمنی په دفاعي چارو ډیر لګښت نه کوي، پریکړې کړي دا چې د لسو زرو په شاوخوا کې امریکایي عسکر د جرمنی نه وباسي. د دې عسکرو په وتلو سره به په جرمنی کې د امریکایي عسکرو شمیر شاوخوا 25,000 شي. او وروستی خبر دا چې د 5 جنگي جیټ الوتکو لومړی جوپه چې هند د فرانسې نه اخیستې دي نن هند ته ورسېدلې. هند چې د پاکستان او چین سره امنیتي جنجالونه لري په پلان کې لري چې خپل پوځي وسایل نوي کړي. د هند دفاع وزیر راجنات سنگ ویلي دي چې جنگي جیټ الوتکې د هریانا په ایالت کې د امبالا هوایي اډې ته رسیدلې دي. د دفاع وزیر ویلي دي هغه څوک د هند د پوځي وسایل او قابلیت نه باید ویره ولري چې د هند ځمکني بشپړتیا ته خطر پېښوي. هند د غلوتکې او نور پوځي وسایل د فرانسې سره د یو تړون په اساس اخلي چې په 2014 کال کې لاسلیک او مجموعي ارزښت یې تقریبا 9 میلیارډ ډالر کې. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غاغ آشنا راډیو د واشنگتن د سټیډیو نه اوریدل.
په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته په مو کې لومړی رپورټ ته د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو په لړ کې د سیمه حل کابل تر رسیدلې چې افغان حکومت او طالبان دواړو د لوی اختر په ورځو کې د اوربن اعلان کړي. سرچینه وایي چې خغلی خلیلزاد بنن له ولسمشر غنی سره د سولې پر روستي پرمختګونو او راتلونکو اقداماتو خبرې وکړي. حکمت سروش په دې اړه رپورت لري.
ورستلغه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویل چې ډیر ژر به د طالبانو د 15,000 بندیانو د خلاصون لړۍ پوراسي. طالبانو سم د ستې د لوی اختر په درو ورځو کې دور بند اعلان وکړ. افغان حکومت د طالبانو د دغه ګام هرکلی وکړ. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي چې ولسمشر غنی افغان ځواکونو ته د درې ورځنی اوربند مرات امر کړی.
هغه ټیم وخت ټاکل شوی ده، چمتووالی لري، آماده ده چې مذاکرات پیل کړي. د دې پاکل څخه چیرې به دا غونډه پیلېږي د پاکل به هم آخري تصمیم اعلان شي.
د فرانسوی لپاره د امریکا ځنګړی استاد زلمی خلیلزاد او په کابل کې دغه هیواد سفیر راس ویلسن په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استاد ولې یونامه د ناتو سازمان او اروپای ټولنې هم د اوربند هرکلی ترڅنګ هله شو دلې چې دغه اوربند باید د بین الافغاني مذاکراتو ژر پیل تلار پرانیزي. منصور چې په کابل کې برګر پلوري د ډیری افغانانو غونډه دغه اوربند ته خوښ دی. خوای چې دا اوربند باید دوامدار او نور روانه خونړی جګړه پای ته ورسیږي.
زمون یتیمان کیږي، خزي کونډی کیږي، دا خو هیڅ ولاګ د انسانیت کار نه ده. راستي کینی هوونه است یو ځای کینی صلح وکي.
افغان حکومت د طالبانو د شاوخوا 4,400 بندیانو تر خلاصونو ورسته ویل چې پاته نږدې 600 بندیان ځکه نه آزادوي چې په حق العبدي جرمونو بندیان دي. خو چې ولسمشر ویلي چې 15,000 بندیان به ټول آزاد سي، افغان حکومت د دغو بندیانو د څرنګوالي په اړه وضاحت نه دی ورکړی.
دا هماغه زندانیان دي چې د دوحې په توافقنامه کې په لیست باندې توافق شوی دی. په دې کې هیڅ نوی تغییر نه دی راغلی او هیڅ نوی تغییر په کې راتلونکی هم نه دی.
شنونکي وایي په کار د طالبانو سره د خبرو د بریا لپاره افغان حکومت په یو خلسي او تر څنګ نړیوال د دغه بهیر څارنه وکړي.
کچيري د سولې پروسه د بین المللي مختلف هیوادونو د خواڅ خطر نظارت باندې ونیول سي. زه فکر کوم سربیره پر دې چې دا اوربند به موقت اوربند نه دایمي اوربند ته واوري، د افغانستان خلک به هم د اطمینان ترلاسه کړي چې د افغانستان د سولې پروسه به یو کامیابه پروسه وي.
که څه هم تازه نه افغان حکومت او نه طالبانو د دغو مذاکراتو د پیل د نیټې او ځای په اړه څه ویلي، خو ویل کیږي چې د اصلي مذاکراتو تر پیل وړاندې به یوه مقدماتي ناسته په دوحه کې جوړه سي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. عامه روغتیا وزارت د اختر په ورځو کې د کرونا وبا د پیښو د زیاتېدو ترڅنګ د کانګو تبې د ناروغۍ د خپرېدو خبرداری ورکړی دی. د ارشاد، حج او اوقاف وزارت هم د اختر د لمونځ پر مهال له خلکو غوښتي چې روغتیایي سپارښتنو ته د جدي پاملرنه وکړي. په دې اکلا پامو کې له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورت ده.
د امیر روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني د چهارشنبه په ورځ د ارشاد حج او اوقافو وزارت مرستیال او د کابل والی سره یو ګډ خبری کانفرنس په وینا کې په افغانستان کې د کورونا د وبا په وړاندې روانه مبارزه وسایلوي ویل چې اوس مهال په دغه هیواد کې د ټولو مشکوکو پیښو د مثبتو پیښو پایلې د 15% او 15% ترمنځ د 900 په حالت کې دي. هغه ویل که په لوی اختر کې خلک د امیر روغتیا وزارت روغتیا سپارښتنو ته پاملرنه ونه کړي نو دا حالت بیرته خرابیدلش.
در ایام هید مردم ازشون تقاضا میکنه
له خلکو غواړم چې لوی اختر په خپل کورونو کې ولمانځي. کچری له کورو وځي په آزاد فضا کې په انګړ کې وکولای شو چې یو بل ته سره اختر مبارکي ورکړي. مشران او عمر خوړلو ته ډیر منی دی کېږي. که په رښتیا خپل مور او پلار او د کورنۍ نور غړي در باندې ګران وي هغوی سره دې د تلیفون له لارې اختر مبارکي وشي. همداشان پارکونه او تفریحي ځایونو ته له تللو څخه دې ډډه وشي.
په افغانستان کې په تیرو ورځو کې د کورونا د وایرس د مثبتو پیښو شمیر د تیرو اونیو پرتله ډیر کم شوی. د عامه روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په شپږ ولایتونو کې د کورونا د وایرس 115 مثبتې پیښې ثبت شوي. یو تن پر دغې ناروغۍ مړ شوی او 10 تنه نور له دغې ناروغۍ بیرته ښه شوي. افغانستان کې د کورونا وبا د خپرېدو د پیل څخه تر نن ورځې پورې ټول 16403 تنه پر دغې ناروغۍ اخته شوي، 1201 تنه مړ شوي او 15300 د هاتیا تنه نور له دغې ناروغۍ بیرته ښه شوي. د عامې روغتیا وزارت په اختر کې د کورونا وبا د لا خپرېدو د اندېښنو تر څنګ د کانګو د تبې د ناروغۍ د خپرېدو په اړه هم اندېښنې څرګندې کړې. د دغه وزارت سرپرست احمد جواد عثماني خلکو ته خبرداری ورکړ چې د څارویو د قربانۍ پر مهال دي د دغه وزارت سپارښتنو ته جدي پام وکړي او که نه پر دغې ناروغۍ باندې د اخته کېدو امکانات شته دي.
شیوه مرض خونتینده تب کانگو
د بل خوا د اختر په ورځو کې د وینې ضایع کیدونکې کانگو ناروغي خپرېدو موږ لپاره یو جدي اندېښنه ده. دا ناروغي د څارویو له لارې انسانانو ته انتقالیږي. موږ له هیوادوالو څخه غواړو چې د څارویو د قرباني پر مهال روغتیایي سپارښتنو ته پاملرنه وکړي تر څو خدای نه خواسته څوک پر دغه وژونکې ناروغۍ اخته نشي.
د
کانگو تبي ناروغي له څارویو څخه د کلو په واسطه سلامتا انتقالی. همداشان د ارشاد حج او اوقافو وزارت مرستیال امین الدین مظفری په دغه خبری کانفرنس کې له خلکو په اختر ورځو کې د احتیاط غوښتنه وکړه او په ځانګړي ډول یې لاغوي وغوښتل چې د اختر د لمانځه پر مهال دي ډیر له احتیاط کار واخلي.
نماز عید باید در یک فضای باز.
د لوی اختر لمونځ باید په آزاد فضا کې ادا شي. د هیواد ټول خطیبان او امامان د لمونځ په پرانیستې فضا کې ادا کړي، حتی که جمعتونه پرانیستې فضا لپاره ځای ونه لري. د شرع له مخې د جمعتونو په مخ کې په لارو کې د لمونځ ادا کول هم کوم شرعي ممانعت نه لري.
هغه له خلکو وغوښتل چې جمعتونو ته د تللو پر مهال دي د عامې روغتیا وزارت سپارښتنو ته پاملرنه وکړي او هڅه دي وکړي چې هم خپل ځان د کورونا له ناروغۍ وساتي او هم نور پر دغې ناروغۍ له اخته کېدو څخه وژغوري. همداشان هغه له خلکو وغوښتل چې د اختر مبارکۍ پر مهال دي د غېږې او لاسونو ورکولو څخه ډډه وکړي. تر اوسه افغان حکومت په رسمي ډول د اختر ورځ نه ده اعلان کړې، خو د سعودي عربستان حکومت د جمعې ورځ د اختر د لومړۍ ورځې په توګه اعلان کړې ده. افغان حکومت تل اخترونه او روژې د سعودي عربستان سره پر یو محل لمانځي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د لوی اختر په ورځو کې د درې ورځېنی اوربند او له اوږدو ناندریو وروسته د افغان حکومت لخوا د یو شمیر طالب بندیانو د ازادېدلو اعلانونو ډول ډول غبرګونونه راپارولې دي. د چارو زرې پوهانو اوربند او د بندیانو ازادېدل ستایلې، خو زر تر زره یې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل غوښتنه کړې ده. د فریډم هاوس په سیډنیز مرکز کې د ولسواکۍ د چارو ارشد سلاکار الکس تیر د یادو پرمختګونو په اړه له احتیاطه ډکه خوشباوري ښودلې. تیر زموږ همکار احمد الله ارچوال ته ویلي چې اوس د بل هر وخت په پرتله بین الافغاني مذاکراتو ته شرایط آماده دي او بین الافغاني مذاکرات باید زر پیل شي. په موقعې مرکې ته
د سولې پروسه له ډیرو ورځو راهیسې په ټپه ولاړه وه. یو ناڅاپه اوربان اعلان شو او ورسره د بندیانو ازادېدو اعلان هم وشو. دغه دوه پرمختګونه څومره مهم دي او څه شی د دې پرمختګونو لامل شوی؟
زه فکر کوم دا مهمه ده چې د سولې د پروسې د پرمختګ نښې موجودې دي. موږ پوهیږو چې افغانستان له څلوېښتو کلونو را په دې خوا له جګړې سره مخ دی او د سولې په لورې هر ګام مثبت دی، خو موږ پر دې هم پوهیږو چې سولې ته د رسېدو لورې ته اوږده لاره شته. د دې خبرې په نظر کې نیولو سره هغه لوزنامه چې دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوه او هغه لوزنامه چې د افغانستان د حکومت او امریکا ترمنځ یو څو میاشتې وړاندې لاسلیک شوه د ځینو کارونو ترسره کیدلو حکم کوي. هر لوری باید بندیان آزاد کړي وای او تاوتریخوالی باید کم شوی وای. اگر چې د دغو دوو کارونو ترسره کیدل ستونزمنو، د تیرو څو میاشتو پر مهال په دغه اړه پرمختګ شوی ده. په زرګونه بندیان آزاد شوي، تاوتریخوالی کله کم او کله زیاتو، او اوس د اختر په ورځو کې اوربند اعلان شوی ده.
د دغه دوه ستر پرمختګونو وروسته فکر کوئ چې د سولې پروسه کې به بل مهم قدم پورته شي؟ او که فکر کوئ چې وو، نو دغه مهم قدم به کله اوچت شي؟
خا، فکر کوم اوسنیو شرایطو د بین الافغاني مذاکراتو احتمال زیات کړی ده. داسې ښکاري چې دواړه اړخونه په دوحه کې په خبرو کولو سره سلا شوي دي. دواړه اړخونو مذاکراتي پلاوی ټاکلی دي. افغان حکومت د مذاکراتو یو ډیر ښه او تجربه لرونکی پلاوی ټاکلی ده. فکر کوم چې د ټولو بندیانو په آزادېدو او د اوربند له اعلانېدو وروسته دوی بین الافغاني خبرو اترو پیلولو ته لاره هواره کړې او دغه خبرې باید اوس پیل شي. که دواړه اړخونه پرمختګ ونه کړي، شاید داسې حالت رامنځته شي چې دواړه غاړې د یو بل سره خبرې اترې ناممکن کړي.
دا ځل اوربند د اول ځل اوربند څخه مختلف دی. د اوسنی اوربند پر مهال طالبانو خپل جنګیالي د حکومت د کنټرول سیمو ته له تللو څخه منع کړي دي او همدارنګه د حکومتي چارواکو د طالبانو د کنټرول لاندې سیمو ته ورتلل منع کړي دي. پوښتنه دا ده چې دا ځل ولې اوربند یو کنټرول شوی اوربند دی؟
هغه څه چې مهم دی دا دی چې د اوربند پر مهال شاید د ناسمو انګیرونو له امله اوربند مات شي. یو اړخ شاید فکر وکړي چې بل اړخ پرې د برید کولو پلان لري، خو دا دواړه اړخونه له یو بل څخه جلا وساتل او دا پیغام ورکول چې د دواړو اړخونو جنګیالي له یو بل سره نه مخامخ کیږي د غلطو انګیرونو په مخنیوي کې مرسته کوي او اوربند بریالی کوي. اوس اوربند د درې ورځو لپاره اعلان شوی ده. دا د دواړو اړخونو لپاره مهمه ده څو وخت چې د تاوتریخوالي کمول او اوربند امکان لري. دا کار هم دا په ډاګه کوي چې دواړه اړخونه په خپلو ځواکونو کنټرول لري. دا کار شاید یو نسبتا اوږد او که بین الافغاني مذاکرات ترسره شي یو دایمي اوربند ته لار هوارولی شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2690 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د طالبانو لخوا د اختر په ورځو کې د اوربند له اعلان وروسته دا اقدام په ملي، سیمه ایزه او نړیواله کچه وستایل شو. خو د خپرونې په دې برخه کې به د اوربند په هکله د څو تنو افغانانو غبرګونونه واورو.
زما په شمول د ټول افغانستان اوسیدونکي د دغه اوربند هرکلی کوي او د درې ورځې لوی غنیمت ګڼي چې د درې ورځې اوربند اعلان شوی دی. اما هیله دا ده چې دغه د اوربند موده وغځول شي او له دې اوربند وروسته فوراً د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات پیل شي.
ډېر خوشحاله اوربند ته، خدای دې وکړي چې تلپاتې سوله راشي او تلپاتې اوربند وي، ځکه چې ډېر افغانستان ډېر جنګونه ولدل. ډېر جنګ و کې څلوېښت کنه کېږي جنګ دی کې افغانستان کې، نو دې اوربند ته ډېر خوشحاله یو. خدای دې وکړي چې دغه اوربند د ټول عمر لپاره د اوربند وشي.
اوربند ته خواښ یو مقصد، ځکه خواښ یو چې ور چودنې نه وي، مقصد جنګونه نه وي، جنجولونه نه وي، مقصد وطن جوړ وي، هېڅ خواښۍ وي او مقصد دا رقم ورته خواښ یو ښه خوشحالي وته.
اوربند او صلح، موږ غواړو چې په افغانستان کې سرتاسري صلح راسي او په افغانستان کې امن امنیت راسي. سوله داسې سوله غواړو چې د ټوله ملکونه، که څه همسایه ملکونه دي او که نور ملکونه دي، چې هغه موږ ته یو داسې سوله را راولي چې زموږ د وخت د غمیزه ختم کړي او موږ ته د وخت زموږ په افغانستان کې دا جنګ ختم شي.
که اوربند خو اختر کې اوربند ډېر ښه دی، او خلک به شپه خوشحالی را وزی شپه پراخ شپه را وزی په پراخ نیت بوگدیش په شهرو کی بوگدیش په ولسوالی کی بوگدیش په اطراف بوگدیش په خپلوان به پښتنه و کی کدا درې ورځې خدای دې لاس ورځې کی کلا سره دې خدای دې میاشت کمیاشت خدای دې عمر کی
دا سیند دا اختر دی او د طالبان څخه دا غوښتنه ده چې هغه قربان صحیح توګه و کی په تشنامه ونه کی او سوله پر دا ډول غواړو چې هغه په تشنامه نه دی ورځي یا د ګاونډیانو لاس پکښې کې سوله داسې سوله غواړو چې د افغانستان په ولس د افغانستان د خلکو په خوله باندې سوله راشي او دایمي سوله غواړو
که دایمي ورباندې هغه دې خدای پاک راولي که د دوه ورځو ورباندې هغه دوی خپل میما تر ځایو پورې رسېږي د دوه ورځو بعد بېرته خپل جنګو ته دوام وکړي
او اوربان ته چې څو خوشاله شو ځکه چې د اختر کې دوه درې ورځې اوربان وکړو هم طالبانو وکړو هم دولت هم وکړو او موږ غواړو چې دا سوله راشي او دا اوربان دایمي شي.
ما ته اولا جان دی د سپینغر ولسوالۍ د مامند اوسېدونکی او اوربان ته ډېر خوشاله یو.
کورونا وایرس د ناروغۍ د خپرېدو مخه څنګه نیولی شو؟ اول لاسونه باید د ورځې په اوږدو کې په منظم ډول د صابون سره کم نه کمه د 40 ثانیو لپاره پرېږدي. د لاس پاکوونکي مایع نه چې لږ تر لږه 80% الکول ولري هم کار اخیستلی شي. دویم، هر کله چې له کوره بهر وایي په خپل مخ، خوله، پوزه او سترګو تر څو مو چې لاسونه نه وي مینځلي لاس مه وایي. دریم، هر کله چې فرنجېږئ یا ټوخېږئ باید خپله خوله په کاغذي دسمال سره پټه کړئ. که دسمال نه وي خپلې څنګلې ته وټوخېږئ. څلورم، له نږدې تماس نه ډډه وکړئ. له نورو خلکو نه چې ناروغه دي لرې پاتې شئ. تر ډېره په کور کې نه، تر څو چې ضرورت نه وي له کوره مه وځئ. له کوره بهر له نورو خلکو نه لږ تر لږه 1.5 متر فاصله وساتئ. نورو خلکو ته لاس مه ورکوئ. یاد ولرئ ځینې خلک د ناروغۍ د نښو نښانو نه بغیر دغه وایرس خپروي. که تاسې په خپله ناروغ یئ ځان له نورو نه ګوښه کړئ. پنځم، له کوره بهر کوښښ وکړئ په خپل مخ کم له کمه د ټیکې نه د جوړ کړي ماسک نه کار واخلئ. په یاد ولرئ د دغه وایروسي ناروغۍ د انتقال د زنځیر ماتولو تر ټولو مهمه وسیله د لاسونو مینځل دي. هم خپل او هم د نورو خیال وساتئ.
د کرونا وایروس خپرېدو مخنیوي لپاره په یو شمېر هیوادونو کې سږکال د اختر قرباني په آنلاین توګه پلورل کیږي. دغه کار د ټولنیز واټن مراعاتولو او خلکو ته د اسانتیا او رامنځته کولو لپاره پیل شوی دی. خو عام خلک څومره په دې خوښ کاری چې ګنج یا منډۍ ته لاړ نشي او د کمپیوټر له لارې د قرباني څاروي خوښ کړي.
په پاکستان کې یو ځوان متشبث د لوی اختر د قربانیو د اخیستلو لپاره په آنلاین توګه زمینه برابره کړې ده. دا کار یې د کورونا وبا د روان وضعیت له امله کړی دی. 20 کلن عاقب مغل دا کار د ټولنیز واټن د مراعاتولو سره د مرستې لپاره کړی دی.
هغه څه چې مونږ په آنلاین توګه غواړو وکړو دا دي چې غواړو په واقعي توګه قرباني رامنځته کړو، لکه څنګه چې اسلام مونږ ته لارښوونه کړې څاروي به انتخابوو تر هغې چې قرباني کیږي. مونږ دا پروژه د کرونا وایروس له کبله پیل کړې ده. مونږ غواړو چې خلک په کور کې امن پاتې شي او په آنلاین توګه قرباني وکړي.
په پاکستان کې د څارویو د بایو په اړه خلک بیلابیل نظرونه لري. عباس مرتضی د قربانی تروی اخستونکې دی.
بالکل
مشتریان په ذهن کې بای لري، خو دلته په مارکیټ کې بای زما لواس دوه برابر زیات دي، چې دلیل یې په پاکستان کې د کرونا وایروس دی.
شاهد محمود بل مشتری دی.
د آزاد بازار په پرتله بای هم مناسبه ده، اوزه پاکه ده او د کرونا وایروس لکبل دوی ماسک او د افونیت ضد مایع هم ورکوي.
په اندونزیا کې هم خلک د اختر لپاره په تیاریو بوخت دي او د قربانی لپاره تروی په آنلاین توګه پلورل کیږي. د کورونا وبا په جریان کې و فارمونو ته د خلکو تلل محدود سوی دی. غفار وایي چې تر اوسه یې 15,000 څاروي په آنلاین توګه په ټولنیزو رسنیو کې پلورلی دی. عبدالغفار عظیمی د فارم مالک دی.
آنلاین ایني سبوه جوابان
په آنلاین توګه پلورل جواب دی خلکو ته یو نوی نوښت دی. مونږ پوهیږو چې خلک ډیر لږ بهر ته ځي او یا د کرونا وبا په جریان کې له یو بل سره د تماس له کبله اندېښمن دي، نو په آنلاین توګه پلورل ستونزو ته یو جواب دی.
روغتیایي څېړونکي د اختر په ورځو کې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله اندېښمن دي، وایي زیات شمېر خلک به په جوماتونو او کورونو کې سره راټولېږي او له یو ځای څخه به بل ځای ته تګ راتګ کوي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
رپورټونه ته ادامه ورکاو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کرونا د کووډ 19 وبا د خبرېدو له امله اوس په نړیواله کچه د هپټایټس یا تور تبې د پرسوب وژون کې وبا پیخه بیرته زیاتې شوې دي. لا جنیو نه د خبري علي لزاشلاين د رپورت خلاصه ل سید سليمان شان اوري.
په داسې حال کې چې نن د چهارشنبه په ورځ د جولای په 18 په نړۍ کې د هپټایټس بي یا د ماشومانو د توري د خرابېدو د اوباینه روغي د مخنیوي نړیواله ورځ وه، د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړې ده چې سکال په نړۍ کې د کورونا د کوینونس اوبای ویروس د خپرېدو په وجه هغه حالې ځلې د ځای کېدو له خطر سره مخامخ شوې دي چې د دې وژونکي ناروغۍ د محو کولو په خاطر په نړیواله کچه په کامیابۍ سرته رسېدلې وي. د روغتیا د نړیوال سازمان د اټکل له مخې د کورونا د کوینونس اوبای ویروس د خپرېدو په سبب د هپټایټس بي او سي پر ضد د ماشومانو د وقایې کولو په کار کې د خلل او زند راتګ لامل شاید چې پراتلونکو لسیزه کې 15.3 میلیونه ماشومان په دې ناروغي باندې اخته شي. هپټایټس بي او سي دواړه د ناروغانو تورې له فعالیت نه غورځي او هم د تورې د سرطان د رامنځته کېدو سبب کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د هپټایټس بي او هپټایټس سي د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مناسبت د نړۍ په حکومتونو او روغتیایي سازمانونو باندې غږ کړی دی چې د دې وژونکو ناروغۍ د مخنیوي او د ماشومانو د وقایې کولو په منظور عاجل اقدامات وکړي. دا ناروغي معمولا د مور نه ماشوم ته انتقالیږي، په کراره کراره د ناروغه تورې له حیاتي او بنیادي فعالیتونو نه اچي. د طبي ماهرانو په وینا د هپټایټس بي او سي تورې نه پرېږدي چې د موزیرو میکروبونو د وژلو، د خوراک د هضمولو او انرژي د ذخیره کولو او د موزیرو کیمیاوي موادو د محو کولو حیاتي او مهمه دند سرته ورسي چې بل اخر د ناروغ بدن له فعالیت نه لویږي او د علاج ونشینو د مرګ سبب کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وای چې دا وخت په نړۍ کې شاوخوا 325 میلیونه ناروغان په هپټایټس بي او سي باندې اخته دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د 1970 میلادي په لسیزو کې د ماشومانو د وقایې کولو په نتیجه کې د دې وژونکو ناروغۍ د 50 کلونو د عمر په هغو ماشومانو کې له 50% نه برابر 1% ته راکمه شوې وه چې د هپټایټس بي او سي کرونیکي یا مزمنه ناروغي لرله. کوم واکسین چې روغتیایي چارواکو د دې ناروغۍ په ضد کارول هم په زیات مقدار پاسانی پیدا کېدل او هم ډیر موثر او مسؤل و. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس ډاکټر ټیډروس اډهانام ګبریسس وای چې په نړیواله کچه دا د نړیوال سازمان او نړیوالو یو غټه لاسته راوړنه وه. ډاکټر ټیډروس وویل چې په آسیا کې د دې ناروغۍ د محو کولو لپاره په وړکتوب کې ماشومان ته واکسین لګول کیږي. په اوسط ډول د هپټایټس بي او سي د واکسینو لګول عام دي.
هاویبر particularly in sub-saharan africa
zinu simu ke pazangal to ka da afrika da fari sahara pa hewadun ke da hepatitis b o c vaccine mashuman ta por to ke ne lagawl ki gi aw zinu muwarid ke mashuman la sara la waqai ke do na pat ki gi tor tolo muhim khabar da da che da vaccine mashum ta da zagetani po wakh ولګول شي. او همدا وجه ده په کومو هیوادونو کې چې د وړکتوب په وخت دا واکسین نه لګول کېږي، موږ د هیپاټایټس بي د ناروغۍ د مخنیوي په لاره کې له غټو چیلنجونو سره مخامخ یو. ډاکټر ټیډروس ویل چې د دې موذي ناروغۍ د مخنیوي تر ټولو مؤثره او غوره لاره همدا ده چې ماشومانو ته د زیږیدنې په وخت د هیپاټایټس بي واکسین ولګول شي. د ماشومانو د ژوند د خوندي ساتلو او د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي او کنټرولولو لپاره همدا مهمه او بنیادی ستراتیژي ده. په حقیقت کې راتلونکي نسلونه له مرګ او ناروغۍ نه خوندي ساتل کیږي.
د واشنگتن څخه د امریکا جا آشنا رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شیبه د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واوریدې. تر بیا خدای مالشه.